د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبرې شي، وړاندې تاسو په زابل کې د لسکونو بهرنیو کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبرو. دا به هم واوري چې پاکستان په زرګونو طالبان د خپلې خاورې ایستلي دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په ولسي جرګې کې د زابل استازي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بهرني وسلوال له کورنیو سره ځای پر ځای سوي دي. د افغان ولسمشر ویاند وایي اشرف غني به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغې ته سفر وکړي، او یو وسلوال کس په پاریس کې په یو دوکان کې لږ تر لږه 15 تنه برمته نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د زابل استازي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بهرني وسلوال له کورنیو سره ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي که حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړي، په راتلونکي کې به یاد وسلوال سیمې ته جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالحبیب انډیوال ازادي راډیو ته وویل
یو سل پنځوس کورونه راغلي دي چې له هغو سره ماشومان ښځې او ټوله دي. دوی فعلا هملته ځای په ځای دي، سلای ټیکا لري، کلاشینکوف لري او المونیم ناترېټ یې له ځانو سره راوړي دي. دوی په ترکیب کې ازبک دي، عرب ترک زمین خلک دي. په آینده کې دا تعداد نور هم زیات سي او وغځېږي نورو ولسوالیو دي، غزنی او د زابل ولسوالیو ته.
په ورته وخت کې د زابل امنیه قمندان هم په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو شتون تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به یې پر وړاندې تصمیم ونیسي. د افغان ولسمشر ویاند وایي اشرف غني به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغې هیواد ته سفر وکړي. نظیف الله سلرزی وایي د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت کې پر وخت د ایراني چارواکو لخوا مطرح سوې وه او د ملي وحدت حکومت پر باندې له سره غور وکړي. سلرزی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک پر څرنګوالي خبرې کړې دي. افغان چارواکو د دې سفر د دقیق نیټې په اړه څه نه دي ویلي. او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د قومي مشرانو او مدني فعالانو لخوا د فساد په اړه اعتراضي غونډه په تاوتریخوالي واوښته. په دې غونډه کې یو قومي مشر نن پر ولایتي چارواکو د فساد تور ولګوه، او د ولایتي چارواکو د پلویانو لخوا د غونډې رابلونکي کسان یې په فساد کې ښکېل وبلل. د غونډې ویناوالو له مرکزي حکومت څخه د یوه باصلاحیته هیئت غوښتنه وکړه چې د پکتیا له ولایتي ادارو لیدنه وکړي، او هغه چارواکي چې په اداري فساد کې ښکېل دي ممنوع الخروج او محاکمه کړي. غونډه د ولایتي ادارې د ملاتړ له لورې په تاوتریخوالي بدله سوه چې په دې درس کې یو ګڼ شمېر کسان سطحي ټپیان هم سوه. یو وسلوال کس په پاریس کې په یو دوکان کې لږ تر لږه 15 تنه برمته نیولې دي. د راپورونو له مخې په دغه ځای کې د ډزو پر مهال یو کس ټپي سوی هم دی. پولیس وایي ګمان کېږي دغه برید کوونکي چې نن یې د پاریس په ختیځ کې د یهودانو د خوړو په مغازه کې کسان برمته کړي، هغه کس دی چې پرون یې د پاریس په جنوب کې پر یوې ښځینه پولیسې ډزې کړې وې. دا پېښه وروسته له هغه سوي چې پولیسو د پاریس په شمال ختیځ کې هغه چپخانه محاصره کړې چې ګمان کېږي د شارل ایبدو پر دفتر دوو مشکوکو برید کوونکو شریف او سید کوچي پکښې لږ تر لږه یو کس برمته نیولی دی. د فرانسې د شیارخي ملي جبهې مشر ماراین لی پین نن په پاریس کې خبریالانو ته وویل دی وی ما ولسمشر ته هغه اړتیا واضح کړه چې زما په نظر باید د شنګن زون ژر تر ژره وځنډول سي تر څو وکولای سو خپل پولی کنټرول کړو، او دا د تروریزم په وړاندې جګړه او هم د وسلو د قاچاق په وړاندې جګړه کې یو مهم فاکتور دی. پولیس وایي باور دی چې دا درې سره مشکوک کسان کیدای سي د یوې اسلام پالې ډلې غړي وي. په همدې ترڅ کې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي د دې اتحادیې په راتلونکي پلان سوې غونډه کې به د تروریزم په وړاندې د مبارزې هڅې هم شاملې وي. نوموړي دا خبرې د جنوري پر 9 د لاتویا په پلازمینه ریګا کې کړې دي. هغه ویلي د پاریس د برید وروسته دی لیواله دی چې د فبروري د 12 نیټې په سرمشریزه کې د دغو ستونزو په وړاندې د اروپایي اتحادیې د ځواب اړه لا ډېر بحث وسي. د پاریس برید په تېرې شاوخوا نیمې پېړۍ کې ساری نه درلود. فلسطینی چارواکي وایي نړیواله جنایي محکمه کولای سي د اسرایلو پر ضد د اداسو یو جنگي جرایمو ارزونه ژر تر ژره پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور پرون ویلي چې د دې محکمې د مشرتابه له لورې د فلسطین په رسمیت پیژندل د دغې محکمې څارنوالي فاتو بنسودا ته دا وړتیا ورکوي چې د جنگي جرایمو پلټنې پیل کړي. فلسطینی چارواکي ادعا کوي چې اسرایلو په غزې کې د تیر کال په بریدونو کې د ملکي کسانو په وژلو سره جنگي جرایم ترسره کړي دي. دوی وایي نړیواله جنایي محکمه باید دې ته ماتل نه سي چې فلسطین د اپریل په لومړۍ نیټه د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړي. د نړیواله جنایي محکمې ویان فادي العبدالله ویلي چې څارنوال کولی سي په نظري ډول لومړنۍ پلټنې پیل کړي. او په روسیې کې هغه موبایل ټلیفون وپلورل سو چې د مسلمانانو د کارولو لپاره ډیزاین سوی و. د روسیې ښځینه مسلمانانو د ټولنې مشرې نایلا زیګانشینا پرون ویلي چې په دې موبایل کې عربي او روسي ژبو د قران کریم متن سته. دغه ټلیفون کولی سي د لمانځه وخت او د مکې یا قبلې مسیر وښيي. دغه موبایل چې د یوې روسي کمپنۍ لخوا جوړ سوی 1900 روبل یا 10 ډالر قیمت لري. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په لسکونو بهرني مشکوک ترستان په زابل کې خپل کورنیو سره ځای پر ځای شوی.
یو سل 50 ورونه راغلي دي چې له غو سره ماشومان فزي ټیکال لري کلاشینکوف لري او المونیم ناتریت له ځانو سره راوړي دي.
لدې مو هم خبر وو چې دغه بهرنیانو په وړاندې د زابل چارواکي څه کوي.
عملیات خو جریان لري، عملیات وطن د سنار څخه جریان لري، اوس هم عملیات جریان لري او د لپاره ورو صحیح ډول باندې دي.
په دې خبري مجله کې مولدي هم خبر وو چې له پاکستانه د سیاستوالو راغلی پلاوی له ولسمشر اشرف غني سره کله ګوري او پر کومو موضوعاتو به خبرې کوي. په دې خبري مجله کې مولدي هم خبر وو چې پاکستان د مدرسو په زرګونو افغان طالبان افغانستان ته شړلې.
کوم چې افغانستان کډوال په پاکستان کې وي غومره د طالبانو لپاره او نورو ډلو لپاره اسانه ده چې هغوی استعمال کړي د افغان دولت په خلاف.
په پاریس کې مو د مشکوکو ترستانو له وروستیو حالو ځلو او د هغوی له اغېزو هم په دې خبري مجلې کې خبرو. د افغانستان په ولسي جرګه کې د زابل استازي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بهرني وسلوال ځای پر ځای شوي دي. دوی وایي که حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړي په راتلونکي کې به دغه وسلوال سیمې ته جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. په ورته وخت کې د زابل امنیه قمندان روغ لیونی هم په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به یې پر وړاندې تصمیم ونیسي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي وایي چې د زابل ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو ځای پر ځای کېدل د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي د بهرنیو جنګیالیو 150 کورنۍ د زابل د خاکي افغان د چوپان او نوبهار ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ولسی جرګې غړي عبدالحبیب انډیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو وسلوالو کې عربان، چچنیایان، ازبک، ترکمن او پاکستانیان شامل دي چې وسلې او چاودیدونکي مواد هم له ځان سره لري.
یو سل 50 ورونه راغلي دي چې له غو سره ماشومان فزي او ټوله دي. دوی فعلاً عمل ته ځای په ځای دي، سلایه ټیکال لري، کلاشینکوف لري او المونیم ناتریت له ځانو سره راوړي دي. دوی په ترکیب کې ازبک دي، عرب ترک زمین خلک دي. په آینده کې دا تعداد نور هم زیات سي او وغځېږي نورو ولسوالیو دي، غزنی او د زابل ولسوالیو ته.
هغه زیاته کړه بهرني وسلوال د افغان طالبانو په مرسته په هغو سیمو کې ځای پر ځای شوي چې د افغان حکومت له کنټروله وتلی دي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو نور استازي وایي چې تر اوسه بهرنیو وسلوالو کوم څرګند فعالیت نه دی کړی، خو دوی اندېښمن دي چې له ځای پر ځای کېدو وروسته به په سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي. دوی وایي بهرني وسلوال وروسته له هغې یادو سیمو ته راکډه شول چې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د پوځ په خبره تر اوسه په دې عملیاتو کې زرګونه وسلوال وژل سوي او څه باندې زر پاکستاني پوځیان هم له منځه تللي. د زابل ولایت امنیه قمندان روغ لیونی د ولایت د بهرنیو وسلوالو راتګ تاییدوي او وایي چې له زابل سربیره د غزنی په ناور ولسوالۍ کې هم بهرنیان ځای پر ځای شوي دي. ښاغلي روغ لیونی ازادۍ راډیو ته وویل هغه سیمې په نښه کړې چې بهرني وسلوال پکې میشتي او په راتلونکې اونۍ کې به یې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په خوا داسې راپورونه هم موجود و چې په بهرنیو وسلوالو کې د داعش ځینې غړي هم زابل ولایت ته داخل شوي. ښاغلي روغ لیونی د اوازې په کلکه رد کړې چې ګواکې په بهرنیو وسلوالو کې دی د داعش کسان هم شامل وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره ونه توانېدو چې هغوی خبرې وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني جنګیالي د افغانستان په ځینو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو چې خلکو او حکومت ته یې زیاتې ستونزې راولاړې کړې وې. کارپوهان وایي افغان حکومت بد وړاندې له دې چې بهرني وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای او خپل فعالیتونه پیل کړي په نښه او له منځه یوسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د زابل په ځینو ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. د زابل د والي سکرتر پرویز دشتي نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د دې کسانو د مخنیوي لپاره پوځي عملیات هم پیل شوي دي، خو په زابل کې له لویه سره امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ فرشتي جلالزی د زابل د والي له سکرتر سره په مرکې کې اول همدا پوښتنه کړې ده. پرویز دشتي په ځواب کې وویل
په زابل کې د بې امنیتۍ په اړه که یو څه تاسې معلومات ورکوي، ویل سوي دي چې ګڼ شمېر بهرني تروریستان دغه ولایت ته راغلي دي.
دلته د اخر وختو کې د خارجي اسباب خارجي طالبان
تاسې څنګه پوسوي چې دغه خلک چې د تخریبي فعالیتونو لپاره زابل ته راغلي دي دوی د کومو هیوادونو دي؟ دا کسان له کوم ځای راځي زابل ته ستاس په نظر؟ تاسو نو د دوه کسانو د فعالیت د مخنیوي لپاره څه کوي؟
د زابل د والي سکرتر پرویز دشتي وویل چې په زابل کې پوځي عملیات روان دي. ویل کیږي چې له پاکستان زابل ته د بهرنیو مشکوکو تروریستانو په لسکونو کډي ورغلي دي. په یوې خبرتیا پسې د سیاسي چارو له څېړونکي سمی یوسفزي سره دا مسله څېړو چې پاکستان د نږدې 3000 د پاکستان له خپلو مدرسو نږدې 3000 افغان طالبان افغانستان ته استولې دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. خبر لرو چې پاکستان تقریبا 3000 افغان طالبان چې دغه هیواد په مدرسو کې زده کړې کولې افغانستان ته استولې دي. دا مسله احمد تکل د سیاسي چارو له څېړونکي سمی یوسفزي سره په مرکې کې څېړلې ده. سمی یوسفزي د دغو طالبانو د استولو په ارتباط د مرکې په پیل کې وویل
پاکستان خپل نیت خدا ده چې غواړي افغانانو هغه تعداد کم کې پاکستان کې یا هغه کسانو شمېر کم کې کوم چې پاکستان کې غیر قانوني وسیږي نو په دې کې دا ټول راځي. هغه کې د مدرسې داسې طالبان هم راځي چې هغه شاید په نظامي برخه کې یا په طالبانو په جګړي عملیاتو سره څه تعلق نه لري، خو زیاتره داسې هم دي چې په ډیرو کمپونو کې په زمي کې چې افغانستان کې اعلی اوا سره شي زیاتره خلک طالبان پاکستان ته راشي او دلته د زمي یخنۍ تیر کی او وړي ته بیرته افغانستان ته د طالبانو ماتل ورشي.
بله یوسفزای صاحب، دغه ټوله ویره له همدغه شمیر طالبانو نه ده په افغانستان کې د حکومتي چارواکو په وینا چې ځي هلته په مدرسو کې او بیا د جګړو لپاره له دوی نه کار اخیستل کیږي.
ولو که په مجموع کې د افغانانو وستل د پاکستان نه یو مثبت کار دی، او څومره چې افغانستان کډوال په پاکستان کې وي هغومره د طالبانو دپاره او نورو ډلو دپاره اسانه ده چې هغوی استعمال کړي د افغان دولت خلاف. خو په داسې وخت کې چې هغلته یو پلان ورته نه ده جوړ شوی، یو طریقه ورته برابره نه ده که هغوی وستل کیږي، ډېر داسې امکان شته چې بېرته څنګه په افغانستان کې خاص هم مدرسو شمېر ډېر کم ده، ممکن دوی بېرته له دغه جهادي قوتونو سره نږدې شي. نو زه په خیال کې یو پلان له مخې دوی وستل شي او افغانستان کې ورته دولت ته یو ځانګړي پاملرنې وکړي یا یو ترغیب ورکړي هغه افغاني مدرسانو زده کړو زده کوونکي طالبان چې هغه ته ورته په خپل خپل سیمو کې عاجلی مدرسې جوړې شي او د دوی د خواهش مطابق هغه ته تعلیم ورکړي شي، نو دا به غوره وي په ځای د دې چې دوی په افغانستان کې بیرته په کلو باندو کې خپاره شي او بیرته د طالبانو لپاره کار وکړي یا د دولت پر ضد عملیات وکړي.
یوسف زای صاحب، د مدرسو جوړول چې دوی هلته درس وایي دا خو د ډېر اوږد مهال کار دی، د اوس لپاره فکر کوي چې د دوی راتګ به عملاً د امنیت لپاره ښه شي ځکه چې حمله به کمی شي او که به بد شي ځکه چې دوی به د طالبانو له لیکو سره یو ځای شي، کوم احتمال زیات دی؟
زه په خیال دواړه کېدای شي، هم مثبت کېدای شي هم منفي کېدای شي. خو که وګورو په تېر اوړي کې چې کله پاکستان حکومت عملیات شروع کړو په قبایلي سیمو کې، یو ناڅاپه د طالبانو په افغانستان کې شمیر زیات شولو. فکر کوم دا یې رښتا ده چې دا ځل د افغان کډوالو په نوم باندې د طالبانو وستلو سره یو ناڅاپه بیا د جنگي طالبانو شمیر دغه طالبانو په ورتک سره زیات شي، نو د دې ویره خپل ځای موجوده ده.
دغه هیئت چې د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی او هلته له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې اترې کوي، دا سفر به فکر کوي د همغه پلان یو برخه وی چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پیښور له حمله وروسته کېدای شي چې د پاکستان حکومت تر کار لاندې نیولای وي.
په دې هیئت کې اکثره هغه کسان وو کوم چې له پښتنو سیمو سره تعلق لري او افغان کډوال اکثره په پښتنو سیمو کې پراته دي، نو دوی هم په یو ډول د حکومت سره پاکستان د حکومت کې شامل ګوندونه دي او په پاکستان حکومت چې کوم پلان جوړوي بالخصوص د افغان کډوالو متعلق د دوی خبرې اوریدل کیږي. حکومت مو کې په خوا کې داسې کار کېدل نو په پاکستان کې مذهبي کډویو یا یو شمیر په دې باندې بد ګڼلو. زه فکر نه کوم چې په دغه عملیاتو سره به پاکستان کې دننه د مذهبي او سیاسي ګوندونو په طرف کوم موثر احتجاج راوښته شي.
سمی یوسف زای وو چې له پاکستانی مدرسو څخه د شاوخوا 3000 افغان طالبانو د استلو موضوع چیرله، اوس دا مسله راخلو چې له پاکستانه یو شمیر پاکستانی سیاستوال کابل ته تللی دي. ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو له استازو سره ګوري. د پاکستانی سیاستوال او پلاوی چې له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې په پام کې لري، د راپورونو له مخې کابل ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د پاکستانی سیاستوالو په پلاوی کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارک کتنه ورسره کوي، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای شامل دي. ویل شوی چې دا کسان د ولسمشر غنی په بلنه کابل ته تللي او له نورو چارواکو سره هم کتنې کوي. د راپورونو له مخې د پلاوی غړي له اجرایه رئیس عبدالله سره هم ګوري او د خپل سفر په اړه په یو خبری کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکوي. د نننه یو لیدنو کتنو جزئیات ډیر نه دی روښانه شوي ځکه لپرله پسې تماسونو سره سره د حکومت ویاندویان خبرو ته حاضر نه شول. خو له دې پخوا ویل شوي وو چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو، د دواړو هیوادونو د امنیت او له تروریزم سره په مبارزه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. څارونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو، په خاص ډول د پېښور پر یوه ښوونځي له حملې وروسته، اسلام آباد چې تل له افراطي وسلوالو سره په همکارۍ تورن شوی، له کابل سره د همکاریو د زیاتولو هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان د وبخید افغانستان د سیمه ایزو څیړنو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای کابل ته د ولسمشر غنی د پاکستانی سیاستوالو میلمنو سفر به یوازې په هغه صورت کې ګټور وي چې د یوې اجماع استازیتوب وکړي او د همغې اجماع له مخې اسلام آباد ته ستنه شي.
که دغه هیئت په پاکستان کې د یوې سیاسي اجماع او فیصلې ته تر رسیدو وروسته راغلی وي، نو هغه صلاحیت به ولري چې په دې برخه کې افغانستان د اخ نظر ځان ته معلوم کی، او که بیرته کله چې دوی ځي د دوی پریکړې ټول تصمیم نیونکي مراجع ومني، بیا خو زه فکر کوم چې د دوی راتک به ګټورې سیمه ییزې سولې په راوستلو کې.
لدې مخکې په پلاوي کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ګډون په اړه هم راپور ورکړل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې د پاکستانی سیاستوالو په دې پلاوي کې د نوموړی حضور نه لري. که څه هم مولانا ته نږدې کسان ویلي چې مولانا کابل ته د تلو پلان نه درلود، خو په تیرو څو ورځو کې یو شمیر فعالانو فضل الرحمن په افغانستان کې د جګړې او تشدد پلوي وباله او د مظاهرو په ترڅ کې د ده د راتګ په وړاندې سخت غبرګون وښود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری بیا په منځنۍ سپه دولش پژنوی آشنا راډیو اوریدل شي. په کونړ کې د روغتیایي مسولانو په وینا د بارانونو د نشټوالي او یخنۍ له امله ګڼ کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د دې موضوع تفصیل له خپل خبريال روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې د روغتیا مسولین او عام خلک وایي چې د بارانونو د نشټوالي او د یخې هوا له امله ګڼ کسان پر تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل زیات وخت کیږي چې په کونړ کې باران نه دی شوی. د تیزو بادونو او یخ موسم له امله خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
نظر تیرو ژمو ته او موسمونو ته دا ځل د سینه بغل او د زکام ناروغۍ زیاتې شوي دي. علت یې هم همدا ده چې دا ډیر وخت کیږي چې بارانونه نشته، هوا خشکه ده، بادونه لګیږي، دوړې او خاورې چې د دې اصلي عامل ده. د دې وجې نه د تنفسي ناروغیو میلان چې ده نظر پخوا ته زیات شوی.
سحاک وایي دوی ته هر ورځ بې شمېره ماشومان او غټان راځي چې په سینه بغله او په نورو تنفسي ناروغیو مبتلا وي. هغه وایي دوی د کونړ د مرکز او څوارلس ولسوالیو د ناروغانو تر څنګ د نورستان د څو ولسوالیو د مریضانو درملنه هم کوي. د ځای او د امکاناتو د کموالي په وجه ستونزو سره مخ دي.
د اسدآباد ولایت روغتون چې د مرکز او څوارلس ولسوالیو د کونړ ولایت او همدارنګ یو برخه د نورستان ولایت ته د صحي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت لري، افتخار لري.
ضیاءالرحمن هم په ګرمه تبه پروت دی او ټول بدن یې لړزې نیولې. د خپلې ناروغۍ په اړه وایي
بارانونه نشته دی، دلته دا مرضونه بېخي ډېر شوي دي. زه خو دا پرېږده، ډېر خلک په دې مرضونه اخته دي. سینې تکلیف دی ورسره او ورسره تبه یې. دا خبره چې هر څومره دوایي وخورې هېڅ تاثیر نه کوي. نه پوهېږم چې یا څه وجه ده، یا دا مرض داسې مرض دی چې دا دوایانه پسې تاثیر نه کوي، یا خو دې دوایانه پسې زور نشته، پته نه لګېږي. زما دا تقریبا دا درېمه څلورمه ورځ پروت یم او دا دوایانه دې خورمې، تر اوسه پورې نه سینه کې خواړه راغلی، نو تبه کې همدا اوس داسې شدید تبه ده.
ډاکټران وایي خلکو ته پکار دي چې خپل ځانونه او ماشومان له یخ وساتي څو سینه بغل او زکام نشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاریس کې د لیبریشن په نوم رسپانې مسول مدیر نن موویل چې د شارلی ابدو مجلې خبریالانو ته د کار لپاره ځای ورکوي تر څو د راتلونکې اونۍ پر ګڼه کار وکړي. د دې مجلې پر دفتر د چهارشنبې په ورځ حمله وشوه چې په کې د اتو خبریالانو په ګډون ټولستنه ووشل شول. د دې حملې په اړه د نړۍ بېلابېلو مشرانو عکس العملونه څرګند کړي دي. د اسرائیل سریازم نن د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع په خاطر له فرانسې سره د خپلو همکاریو پر تعهد ټینګار وکړ. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د اسرائیل صدر اعظم نن په اسرائیل کې د فرانسې سفیر ته خپل د خوښنې مراتب وړاندې کړل او ویل چې د آزادی نړۍ خلک پر دغه حمله باندې ډیر ځورېدلې دي. د
پولیسو ویلی چې وسلوالو غالبا یو شزه يرغمل کړی د فرانسې صدر اعظم نن د آزاد مطبوعاتو او خبريالانو د ملاتړ لپاره په پاریس کې د لیبریشن او رسپانی دفتر ته ورغلل او ټینګاري وکړ چې دغه سی فعالیتونه نس کولای چې د آزاد مطبوعاتو پر کار باندې اغیز وکړي. د لیبریشن مسولینو ویلی چې دوی به د دغه مجلې شارلی ابدو کارکونکو ته ځای ورکړي ترڅو هغوی وکولای سي چې ژر تر ژره په خپله نوې ګڼه باندې کار وکړي او دغه مجله په راتلونکي اونۍ کې له چاپه پاتې نه سي. رپورټونه وایي هغه چا چې په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر په حمله کې لاس درلود یوې چاپخانې ته اوس ننوتی او یو سړی یې هلته یرغمل کړی دی. د فرانسې پولیسو د ودانۍ شاوخوا سیمه محاصره کړې ده. چارواکي توانېدلي چې له دواړو ورونو سره چې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر یې په حمله کړې وه ارتباط ټینګ کړي او رپورټونه وایي چې په سوله ییز ډول یې له یو نږدې ښوونځي څخه د 900 کسانو د ایستلو جوړجاړی ورسره کړی دی. دا په فرانسه کې په تیرې ولسیزه کې تر ټولو ستره او خونړۍ حمله ګڼل شوې ده او چارواکي وایي چې یو وسلوال نن د پاریس ښار په شمالي لوري کې د یهودانو په یو ځانګړي قصابي کې 15 کسان یرغمل کړي وو او دزې کولې. په دې حمله کې یو تن زخمی شوی دی. د پاریس په شمال کې پر دې قصابي حمله کوونکې غالبا هغه وسلوال دی چې پرونی د پاریس ښار په جنوب کې و پولیسو وژله. پولیسو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر په حمله کې هغه وسلوال لاس لري چې پرونی په پاریس کې پر یوې پولیسي باندې دزې وکړي او نن هم په ښار کې خونړۍ حالت رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید الحسین په جنیوا کې وویل چې په دې وخت کې باید ټول خلک د کراری څخه کار واخلي. دا وایي اوس باید موږ یو غړی زغم وکړو او قرار سو. موږ اوس د غچ اخیستلو لپاره اړتیا نه لرو. موږ نسو کولای چې د دغه خونړۍ پیښې پړه پر اسلام او یا په اروپا کې د ګڼو کلتورونو او دینونو پر مسؤلیت ورواچو. دا سی ګڼل کیږي چې درې وړه حمله کوونکې د وی اسلام پالی ډلې غړي وي. په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دغه حمله هر کله کړی دی. نن سهار وختي پولیسو دواړه حمله کوونکې د شهر په وکوڅه کې اول کله بند کړی وو او تر یو ځای په موټرو کې تعقیب هم کړل خو ورسته دواړه حمله کوونکې وتښتیدل او وی چاپخانه ته ننوتل چې نن یې هم پر پولیسو ډزې کولې. پولیسو دارت کړی چې په دغه نشته او په ډزو کې به څوک وژل شوی وي. په دې ارتباط نور برونه د خبرې دوه حال کې دي شبره هم دومره تروس پوری را.
بله فرشته جانې مننه. بیا هم ستاسو یو مطلب راخلو. د فرانسې په مرکز پاریس کې د شارلی ابدو تنظیم مجلې پر دفتر د خونړۍ حمله په وړاندې په عکس العمل کې د اسلامي هیوادونو په مطبوعاتو کې هم بیلابیل عکس العملونه خبره شوې دي.
په کابل کې د پنځشنبې او جمعې په ورځو واضح ده چې رخصتي وي. نو ورځپاڼې تر ډېره حده نه خپرېږي خو افغان طالبان خپرونې پرون پر خپله ویبپاڼه یوه مقاله لیکلې وه چې په پاریس کې د حمله هغو ټولو کسانو ته د خطر زنګ بللی و چې تر دې مخکې د اسلام دین او د دې خپرونې په وینا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی دی. وسلوالو طالبانو د حملې مخامخ ملاتړ نه دی کړی خو په مقاله کې ویلي چې هغه کسان چې اسلام پر پیغمبر ملنډې وهي باید خپل امنیت ټینګ کړي. پیراخ کې چاپی خبرونه هم دې پېښته ډیر زیات وخت نو ور کړی او یوازې درې سترو ورسپانو په ډیر لیکنی کړی وي. د صباح الجدید ورسپانی په پاریس کې د حمله پاړه د غربي رهبرانو او خبرګونونو له سره خبره کړی وو. ورسپانی په قاهره کې د الاسهر د مرکز دریس هم په کې ځای کړی وو چې وايي اسلام د تشدد خلاف دی. په پاریس کې عراقي خبريال جواد بشاره ازادي رادیو ته وایي چې په عراق کې ورسپانی د دې پېښې پاړه تر ډیره حدا به تفاوت پاتې شوی وي ځکه چې هر ورځ ګنښ عراقیانو ژلکی ژو بهرنی هیوادونه په وړاندې بې تفاوت دي. د ترکیه مطبوعاتو د پاریس پېښه قتل عام بللې او د ورسپانو ترڅنګ ترکی بلاګ لیکونکي او وپانو د دغه حمله غندنه کړې او خواشینونکي بللې ده. د ترکیه لیبرالي ورسپانی حریت یو پیژندل سوی بلاګ لیکونکي روسن چاکر پښتنه کوي چې نړیوال څنګه له دغه سیاسي سره مخامخ کېدلای شي. د ترکیه د حکومت پلوي ورسپانی ملي غزته چې تر وهدا خبرونه مسبي رنگ لري ویلي چې تر هر څه مخکې باید د پاریس حمله وغندل شي او تر هغه وروسته بیا هم مسله دا چې له دغه سپیشو سره مبارزه وسی او باید داسې ونسی چې دا حمله د دې لپاره لار پرانیزي چې کرنلاري پر پوځي حل متمرکز شي. په عربي هیوادو کې عکس العملونه مختلف وو. یو شمېر خبرونو د حمله غندلی او ځینې نورو ویلي چې د مجلې چې کاریکاتورونه یې خبرول او له دې لارې یې د ټولنې ستونزو ته د خلکو پام اړول په خپله دغه بلا پر ځان راوستي ده. یو شمېر عربي ورځپاڼو دا مسله د غربي استعمار، کرنلاري او تروریزم سره تړلې ده. د الحیات ورځپاڼې د حمله غندلې او تر دې سرلیک لاندې چې تروریستانو په سړه سینه د پاریس پر زړه حمله وکړه مقاله خپره کړې ده. الشرق الاوسط ټینګار کړی چې سعودي عربستان، عرب لیګ، د مصر ازهر پوهنتون او داسې نور معتبر ځایونه باید د دې پیښو د غندلو لپاره د نړیوالو په مخ کې ودرېږي.
د اسلامي هیوادو رسنیو ته مو کتنه اورېده چې د فرانسې د پیښې په ارتباط تبصرې کړې وې. دا خبرې